سهار لس بجس وی نن د خالي ورځ د 2013 کال د جنوري شلم نیټه ده. د مشاله دو د نن ورځې نهه ساعته خبرونو په بله غړي کې د بجي ټاکل سلامونه ومنئ. هیله ده چې روغ ټوله خوشحاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، بلوچستان، افغانستان او لیبیا په اړه رپورټونه مرکې او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو. په دومره نمایي کې ادبي کلتور پروګرام د باختر ستوري لرو. خو پیل د خبرونه پاکستان پر ایران هر ډول تجارتي او اقتصادي بندیزونه لري کړي دي. د افغانستان په ننګرهار کې چارواکي وایي د داعش پر ضد عملیاتو کې پرمختګ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په شام کې د اوربند لپاره د امریکا او روس ډیپلوماتان کانفرنس خبرې جدي او تر اوسه رغوونکې دي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان پر ایران هر ډول تجارتي او اقتصادي بندیزونه لري کړي دي. پرون په اسلام آباد کې د خزانه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې سوي غونډه کې له ایران سره د سوداګرۍ پراخولو کړنلاره جوړه شوه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا خپور شوی بیان وایي اسلام آباد د تجارت، سرمایه‌کاری، بانکي، ټکنالوژي، مالی او توانایي په برخه کې له تهران سره اړیکې بحلوي. بیان وایي پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري پر تهران د لګول شوو بندیزونو په رڼا کې اخیستل سوي ټول پخواني ګامونه کله دم ګرځوي. پر ایران د ایټم بم جوړولو تور و، خو تیر کال د نړۍ له لویو قدرتونو سره تر ایټمي تړون وروسته پر تهران لګول سوي زیاتره نړیوال بندیزونه لرې کړل سوي دي. د پاکستان د خزانه او محصولاتو سیکرټر کامی اسمبلی ته ویلي چې تر څو د امنیت په برخه کې د فوج لخوا ډاډ ورنه کړل سي نو دوی په هیواد کې سرشمیرنه نشي کولای. رانا محمود د جمعې پر ورځ د متحده کامیمنټ ته یوه غړي د پوښتنې په جواب کې وویل چې ولسي حکومت ټول انتظامات کړي دي، خو په ځینو سیمو کې د امنیت وضع ته په کتو سره سرشمیرنه د فوج د مرستې بغیر نشي کېدلای. نوموړي هیله وښوده چې فوج به په دې اړه ډېر ژر حکومت ته ځواب ورکړي. د ده په وینا کې چېرې فوج د امنیت ساتلو ډاډ ورکړي نو شاید روان کال په اپریل او مئی کې دا کار وشي. ښاغلې رانا زیاته کړه چې د سرشمیرنې لپاره ټول هیواد په 1,68,000 او 800 بلاکونو یا برخو کې ویشل شوی او د هر بلاک لپاره د یو ولسي کار او یو عسكر ضرورت دی. د خیبر پښتونخوا په بنو په بکخیلو کې وبخښي د اف ار بنو د استادانو اتحاد د سیمې د تعلیم څنګ د مشر پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د جمعې پر ورځ په بکخیل منډي کې د سیمې مظاهره پر وخت استادانو شعارونه ورکړ او د غوښتنې کوله چې له نوکرۍ ماتل سوي او شپته استادان دي بحال کړي سي. په دې اړه یو ګډونوال رضا خان مشالېډو ته وویل
چې د نن کیمیز پروګرام کړی دی دا صرف او صرف رشنلایزیشن او د دغه کیم د ټیچرونو 67% ټیچرونو معاشي قطرې چې کړی دی دا وړ کې د ټینشن بیمارون جوړ شوی دی. کچېرې دغه نه مینټلی بیماري جوړه شه نو ان شاء الله موږ د خلاف اف آی آر خمخه کړ کوي.
خو د فاټا سیکرټری د تعلیم څنګه مشر احمد الله جان بیا مشال ریډیو ټول چې میرټ لیست یا د قابلیت فهرست د یو ریپورت پر وړاندې کې جوړ کړی دی چې پر اساس یې دا ګام اخیستل شوی دی. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل ویلي د ګوادر کاشغر پر راداري په اړه لا هم د پخوا په شان اندېښنې دي او مرکزی حکومت ورته د ډاډ وړ جواب نه دی ورکړی. دا خبرې نوموړي تېر ماښام په کوټه کې د جمعیت سامي له مشر سراج الحق سره تر ملاقات وروسته په یوه خبري غونډه کې وکړه. د اختر منګل په خبره پر دې راهداري خپلې اندېښنې له سراج الحق سره شریکې کړې دي. د جمعیت سامي مشر بیا هم دې کانفرنس ته په خبرو کې وویل د پاکستان واکمن باید د خپلو شخصي او سیمه ییزو ګټو پر ځای د ټول پاکستاني سکرټ په پام کې ونیسي او پرندې راهداري د بلوچستان سیاستوالانو اندېښنې لري کړي. د خیبر پښتونخوا بلوچستان حکومتونه او سیاسي ګوندونه پر مرکزی حکومت دا تور لګولي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري لار او نورې ګټې پنجاب ته اړولي، خو مرکزی حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي دي. د افغانستان په ننګرهار کې چارواکي وایي د داعش پر ضد عملیاتو کې پرمختګ کړی او دا مهال د چین ولسوالۍ په مامون سیمه کې جګړه روانه ده. د ننګرهار د والي ویاند اتولہ خوګیانی بیګا مشال ریډو ټول چې د افغان ګډو ځواکونو لخوا په چیرمن آسیان ولسوالۍ کې هم د داعش د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي دي. ښاغلي خوګیانی زیاته کړه چې د دې عملیاتو د پیل راهیسې د داعش ډلې اویا وسلوال وژل شوي او په لسګونو کلي له دې ډلې پاک شوي دي. چارواکي وایي هغه سیمې چې د داعش له وسلوالو ډلې نیول کېږي پکې به د ځایي پولیسو پوستې جوړوي او تړل شوي سکولونه به بیرته خلاصوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په شام کې د یو اوربند لپاره د امریکایي او روس ډیپلوماټانو ترمنځ خبرې جدي او تر اوسه رغوونکې دي. جان کیری دا څرګندونې پرون اردن ته په لاره لندن کې د لنډې پاتې کېدنې پر مهال کړې. ټاکل شوې ده چې نوموړی به په اردن کې له بادشاه عبدالله سره د شام پر حالاتو خبرې وکړي. جان کیری زیاته کړه ټول د دې هڅې پیچلتیا مني او یقیني ده چې ډېر نور کارونه شته چې باید ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د خبرې اترې جدي او تر اوسه رغنده روانې دي. څو سخت ستونزې شته چې باید هوارې شي. د پینټاګون ویاند وایي امریکایي ځواکونو په لیبیا کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر یو روزنیز کیمپ برید کړی. د دې برید هدف د دې وسلوالې ډلې یو مشر ښودل شوی چې تیر کال په تیونس کې په دوو ترګرو بریدونو کې په لاس لرلو پړ بلل کېږي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک وایي د جمعې دروازې د دې برید هدف د نورالدین شوشان په نوم هغه کس و چې تیونسي چارواکي په تیونس کې د تیر کال د په مارچ په میاشت کې پر یو میزم برید کې مجرم ګڼي.
We see it, I saw you, you can hear, I saw
we mush harar wajbino aw islami dawlat wasala dala aw ru che harar raz amerika ta gashuna kawi mush bino che iraq aw sham ki charawandi mush pa de bawar yu che pa libya ki de islami dawlat dali de wasal uz mush mili gat ta gash pesh kare di. New York Times aw BBC de shmir bino ma amerika charwa kulakhli wili che pa ghalib guman Nuruddin Shushan pa de brit ki wajal sawi di. او په دوبی کې د روان پاکستان سوپر لیگ په لومړي سیمه فائنل کې پروند د کوټ کرکټ ډلې پېښور ټیم ته په یو رنز ماتي ورکول سره فائنل ته ورسېده. کوټه کلیډیټر لومړی بیټینګ وکړ او په لسم اوور کې ټول لوبغاړي په 133 رنزونه وسوځیدل. په جواب کې پېښور زلمی په شل اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو 132 منډې جوړ کړې او دارنګ یوازې په یو رنز د لوبه وبایلله. تاسو خبرونه له مشال ریډیو واوریدل. د اف آر بنو استادانو د خپل ملګرو د ماتلې په اړه حکومتي ګام پر ضد مظاهره کړې ده.
دا 67 کورانه ته یوره چولای 67 سکولونه بند کړی دي او امیر د حکومت حکمبالنا گورنر سره دا مطالبه ده چې په زر نظر د کیسې حال روسي پانه مخ کې چې مزید نقصان زر جوړ شي.
د خبر پښتونخوا په خاني گورنر اعلان کړی چې روان کال د جون تر میاشت پورې د شمالي وزستان به کورسیوي خلک ستانه کړل شي. آیا دا څه ممکنه ده؟ د پاکستان حکومت وایي د امنیت په برخه کې د فوج د ډاډ پرته سرشمېرنه نسي کوی. بلخوا بلوچان هم وایي چې تر څو په بلوچو سیمو کې د امنیت مسله نه وي حل شوې او دارنګه افغان کډوال ستانه نه کړل شي تر هغو پورې سرشمېرنه نه کېږي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند بیا برعکس نظر لري.
وس همزه یو کمال دا کوي چې دا ترکیبونه چي دي او همدارنګا د شاعرانه تصویرونه چي دي دا پښتني کیږي.
په بخشي په غلطي سم یو بل ژغ پاور دي او داود د بختر سوریا د کلتور پروګرام کې د حمزه بابا په اړه یو نظر او تاسو ته په بختر سوریا د کلتور پروګرام کې دا وایم. او سم د خبرونی د پایل رپورت لکه څنګه تاسو په خبرونی کې واوریدل د پاکستان حکومت وایي د امنیت په برخه کې د فوج د ډاډ پرته سرشمېرنه نسی کېدلای. دا خبره پرون د پاکستان د خزانه او محصولاتو سیکرټر د قومي اسمبلی کې د متحده قومي موومنت د غړو د پښتنې په جواب کې وکړه. دا چې نور تفصیل څه دی زموږ همکار ریاض مسخیل له اسلام آباد تفصیل راکوي.
دا پرون د اسحاق ډار د سینیټر او سوچ د خزانه وزیر هم دی. دا هغه په مشرۍ کې یو بین الوزارتي اجلاس شو یو غونډه شو په هغه کې د دغه چې کوم په ایران باندې د نړیوالو ملکونو یا د کوم چې لوی قوتونو د غیر طرفه چې کومه شوشخړه چلی دا د جوهري وسلو په حواله سره د ایران او د غیر په منځ کې نو په دغه حواله سره چونکې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل له طرفه په ایران پابندې وي او پاکستان د پربیا دا لازم وا چې په دغه پابندو باندې عمل درآمد وکړي او د غرنګ د ایران سره هر قسمه تجارت یا نور چې کوم لینډ دین وی هغه بند کړي. پرون چې کوم غونډه وشوه نو په هغه کې فیصله وشوه چې چونکی اوس د ایران او د لویو طاقتونو ترمنځ هغه معاملې هغه هواره شوې ده او کم چې لوی طاقتونه دي نو هغه هم زنه پابندې او یا پاغه کې نرمي راوستي زنه ختمه کړې دي. نو دغه رنګ باید چې پاکستان هم داسې یو کلندار داسې یو طریقې کار وټه کی چې د هغه تر لاندې بیا په ایران باندې د کم تجارتی او اقتصادي بندیزونه یا چې د سرمایه‌کاری او د بانکینګ او دغه رنګ د توانای په څنګه کې د یو بل سره کم مرستې کېدل دي نو چې هغه بیا د سره جاجو اغستې شي. د دغه غونډې چې کم احوال او هغه بیا خارجه وزارت ته چې کله اولیګل شو د خارجه وزارت لخوا دغه یو اعلامیه جاری شو یو خبر پانه جاری شو چې په هغه کې ویل شوې دي چې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د نوي قرارداد تر مخه چې کم زاړه نوټیفیکیشن یا کم زړی اعلامیه وي هغه ټول منسوخ شوې دي او دغه رنګ پاکستان اوس کولی شي چې د ایران سره کمی د هغې تجارتي اړیکې کمی د هغې اقتصادي اړیکې د توانایي په څنګه کې او خصوصا د کمی چې د ګیس پایپ لاین هغه یو پروژه ده هغه ولاړه ده نو پاکستان به اوس په دغه ټولو باندې بیا د سره غور کوي او دغه رنګ د ایران سره به نوي سره بیا تجارتي معاهده کوي او ورسره ورسره سټیټ بینک چې کوم دنو هغه هم ټولو بینکونو ته یو حکمنامه جاری کړی چې د هغې تر لاندې دی کولی شي کې ایران سره قسمه لینډ دین کیږي نو د هغې به اجازه وي. جی
ریاض مسخیلو د اف آر بنو د استادانو اتحادیې د دې سیمې د تعلیم د څانګې د مشر په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د جمعې پر ورځ په بکه خیل منډۍ کې د سیمې مظاهرې پر وخت استادانو شعارونه ورکول او دا غوښتنه یې کوله چې له نوکرۍ ماتل سوي اووه شپېته استادان دې بحال کړل سي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
د لاریون ګډونوالو په لاسونو کې پلی کارډونه اخستي ول او د اووه شپېته مات کړلي شوي استادانو د بحالولو نارې پرې لیکل شوې وې. د نیم قبایلي سیمې مشر عباس علي وویل دا دوی سره امتیازی سلوک روان دی.
دا په فټه کې لاګیا دا ریشنلایزیشن کو ګورا ته یوری پیسفل ماحول جوړ کا پسکول شه ټارډ پی جو کا ایبه تنظیم وکا چار دیواری وکا مو په های سکول شه واش روم نشتا ایبن نشتا میز دا حکومت ته د مطالبه کو چې دای د فوري تور چې ما دوه دغه عہدې تلره دا کو د دد واجنا 25 دین د ټوله فټه سکولینا باند شول استودونه په اسلام آباد کې درنا کړی و ټوله کیټګریز ته اف ای سی بی ای سی ایم ای سی ګوري ته یوری خو ایم ای سی بی ای سی فوفاټه کې جوړ کا کنه په 8 ول بندې دي چې ما دوه ډېر روزګار لیارې باندې کړې.
یا استاد رضا خان وویل او وش پته استادانو لره کول سره او وش پته خاندانو نه متاثر شوي
چې د نن کیمیش پروګرام کړه دا صرف او صرف رشنلایزیشن او د دغه کیم د ټیچرونو 67% ټیچرونو معاشي قتل چې کړه جاي دا وړ کې د ټینشن بیمارون جوړ شوی دی کچره دغه نه منټلی بیمار جوړ شه نو ان سلام میز د خلاف اف ای آر خمه خکړ کوي دا 67 کورانه ته یورو چولا دا 67 سکولونه بند کړی دي او میز د حکومت حکم بالنا گورنر سره دا مطالبه دو چې په زر نظر د کیسه حال روسی پانه مخ کې چې مزید نقصان سره جوړ شي.
کلامو چې په دې اړه د قبایلی سیمو تعلیم سانګې مشر حمید الله جان او پختل نو دوی وویل 2009 کال نوړان دی اف ای آر بنو کې یو تحصیل وو او اوس دوی په خپل دوه جوړ کړي خود 2009 کال انکوائری رپورٹ مطابق میرٹ لسٹ جوړ شوه
پنځه فرضی دي کې یو تحصیل دي او افربونو کې دي دوه تحصیلونه جوړ کړو سیدا او څومره تحصیل دي او دا څومره تحصیل دي بیسیکلی دا یو تحصیل دي نو انکوائری مو په کې وکړل شي را د معلوم کړی شي انکوائری رپورٹ چې کله راغی نو هغه دا کنکلوژن دا کوم چې را د 2007 نه مخکې چې کوم کرایټیریا و ون تحصیل ولا هغه دا کړی شي او هغه په وسته مریټ لیست دوباره جوړ کړی شي او هغه د کسان ته دې ار ایشو کړی شي څه کوی رپورټ راځي نو موږ ورته ار ایشو کوی چې روي دا سودا کینسل کوي او نو مریټ لیست جوړ کوي په تحصیل باندې او څه کوم دې موږ وچې نه دا یو تحصیل دی دوه تحصیل نه دی
اف ار بنو استادان او مشران وای نیم قبایلی سیمه په دوه تحصیلونو احمد زای او عثمان زای باندې مشتمل دي او د دوی په وینا 2009 کال نه د غلطه د استادانو برتای هم د تحصیل په بنیاد کولی شي خو 2015 کال کې چې تحصیل وایس په بنیاد او وش پته استادان برتی شوی ول د دوی په وینا غو یو سلر کړل شوی دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
له شمالي وزیرستان به کورکرسي کسان وایي چې په موجوده حالاتو کې تر جون میاشت پوري د ټولو کډوالو واپسی ممکنه نه ده. د خیبر پښتونخوا په خواني گورنر په دې ورسي کې اعلان کړی و چې د جون تر 14 نیټې پوري به د هغو سیمو به کورسي کسان ستانه کړل شي. کډوال وایي چې د واپسی عمل ډیر په ورو روان دی خو حکومتي چارواکي دا کوي چې د شمالي به په چې د یاد مهلت پوري به بے کور کسی کسان خپل کورونه ته ستانه کړي. ګل آیاس نور تفصیل راکړي.
د شمالي وزیرستان د کډوالو یو مشر ملک نثار علي وای که څه هم حکومت د جون 14 نیټې پورې د یادې سیمې د بې کوره کړل شوو کسانو واپس اعلان کړي، خو موجوده حالاتو کې دا ممکنه نه ښکاري. ملک نثار علي مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د حکومتي شمیرو تر مخه تر 3 او 10 زره پورې خاندانونه له هغه سیمو بې کوره کړل شوي دي او د واپس لیږلو عمل ډېر پرو دی. نوموړي زیاته کړه،
دوه سوه سمیلي د ورځې په بنیاد باندې او په دې کې مطلب کله اتوار هم چټي وي او بل ورځ هم پکې چټیانې راشي او کله کله کرفیانې پکې هم پکې وي، نو په دې حساب سره 3 او 10 زره کورونو خاندانونه چې حساب وکړي او 2 سوه د ورځې لږې او دا تقریبا ټوله میاشت کې تقریبا 10 یا 15 ورځې واپسي په دې کې وي، نو په دې حساب سره چې وګوري دا 2-3 کاله نور هم اخلي، نو د دې ګډې واپسۍ نه خو موږ مطمئن نه یو. نو په دې سره چې کوم سیستم دی روان کړی دی، کوم واپسي روانه ده، زمونږ په خیال باندې دا اصلي یو غلط دی، مزاق دی.
ملک نثار علي ویل چې د شمالي وزیرستان په 10 تحصیلونو کې په 500 کې فوزي عملیات شوي او په نور کې لا هم روان دي. په دې کې له میرالي تحصیل نه بې کور کړل شوو کسانو واپسۍ تر سهه د پورې مکمل شوی دی، خو هغه خلک چې خپل کورونو ته ستانه شوي شکایت لري چې د حکومتي اداو باوجود ورته سهولتونه نه دي ورکړل شوي. په کباري سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډي ایم ای یو چارواکي عمران وزیر وایي چې د شمالي وزیرستان 3000 کورنۍ چې شاوخوا 3 لکه کسان دي ستانه شوي دي. د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا د حکومت مهلت پورې به دغه بې کور کړل شوي کسان خپل کورونو ته ستانه شي، عمران وزیر وایي
واپس کومه مرحله ده هغه کې بدایي چې هغه یو پروسس دی، هغه نه به تیریږي او هغه نه پس به خپل ایریا ته ځي، او هغه مطلب دا دی چې دلته نه چې کوم پروسس کیږي هغه نه پس د پاک فوج کنوای راځي هلته نه، د نارتھ ګراند خپل ایریا نه، او هغه هر یو خاندان چې کومه ده یا فیملی چې کومه ده خپل کوره پورې ډراپ کوي، کوره پورې رسوي. نو مطلب دا دی چې ډیفینیټلی دې کې به ټایم لګي په دې پروسس کې، او ان شاء الله زموږ امید لرو چې یاره چې کوم گورنر صاحب او کوم حکومت پاکستان کوم ډیډ لاین ورکړی دی هغه پورې به دا کمپلیټ شي.
عمران وزیر زیاته کړه چې د حکومت لخوا د دغه کسانو سره پوره مرسته کیږي او انتظامات یې هم ورته کړي دي، خو د شمالي وزیرستان ملک نثار علي وایي چې په هغه سیمو کې خلک د تعلیم، اوبو، تګ راتګ، صحت په شمول ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او حکومت باید دې ته پام وکړي.
لکه څنګه گورنر صاحب زموږ سرکار مې سبا بسیس هغه څنګه د کورنر وایستلو خپل کور سره لاله مونږه مطلب د دې چې د کور پرې خوندلو او اوس هم د جګړې خبرې کوي د رئیس شریف، نو دا غیر نه مونږ درخواست چې هغه چې کله کور ته ځي د خپل کور نه مخکې مخکې د کور خلک خپل کور ته ولاړه، نو دا به اساس ډېر مهرباني وي.
په شمالي وزیرستان کې د زربیازه په نامه فوزي عملیات په 2014 کال کې د جون په میاشت کې شروع شوي ول چې له وجې تر 10 لکو نه زیات خلک له هغه سیمو بې کوره کړل شوي ول. که څه هم د دغه سیمو خلک وخت په وخت د ستنېدو غوښتنې کوي، خو حکومت وایي چې هغه سیمو ته کډوال واپس لیږي چې امنیت پکې پر ځای شوی وي.
د ګلای از رپورټ موردی هلته بیا د خیبر ایجنسی په لوړ کې د پولیټیکل چارواکو ځای مشرانو ترمنځ یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د خیبر نوی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود په خپل وینا کې وویل چې اوس په دې سیمه کې د نامن صورتحال شوی دی او د خلکو د شګر لپاره به ګامونه پورته کوي. خو بیا په دې غونډه کې شریک د سیمې مشرانو پولیټیکل چارواکو ته یو شمېر ستونزې په ګوته کړې او غوښتنه یې وکړه چې دلته زیات څخه زیات پرمختیایي کارونه باید وسي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د پولیټیکل چارواکو ځای مشرانو ترمنځ د یوې غونډې په محل د خیبر ایجنسی نوی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسی د امنیت وضع د تیر وخت په پرتله اوس ښه شوی ده او د باړې د خلکو د بیا بحالۍ په لړ کې یو شمېر غونډې کړي دي او هڅه کوي چې د سیمې د خلکو ستونزې هوارې کړي.
مجموعي صورتحال د پیله نه ډېر زیات بهتر دی انشاء الله، او چې دغه شان مونږه ټول انشاءالله مهنت کوو نو دا به انشاءالله زر تر زر بالکل ټیک ټاک شي. دا چې سپکې پاتې دي سی ایشوز دی واړو واړو انشاءالله دا به حل شي، الله به انشاءالله خیر کوي. خو د ټولو ډیر میټینګز پدې کې شوې دي، فاټا سیکرټریټ هغه کوم د ټولو ډیر میټینګونه پدې کې کیږي. ظاهري خبره دا چې یو شی چې په کلونو کې خراب شوی وي په یو شپه کې نه ټیک کیږي، دا هغه لپاره ډیر زیات کوشش شروع دي او ډیر پوزیټیو دغه پر روان دي. ان شاء الله کوشش وکړو چې سکیږي ود ان د لیمټس چې کم شی قانون دے کم سرکار دے پروسیجر به پوره کیږي.
خو بیا د سیمې مشران وای چې دلته خلک دی یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. ملک دریا خان پر دی وویل چې پولیټیکل چارواکي اکثر وادي وکړي خو بیا پرې عمل نه کوي او دوی غوښتنه وکړه چې باید د لواړګي د ښځو لپاره دی د نادره یا د شناختی کارډونو یو بیل دفتر جوړ کړی شي.
د نادرې د شناختی کارډ مسله ده چې ما په خپله شناختی کارډ د پاکستان د عوامو لپاره یو ضروري شی دی. نن که وګوري په تحصیل کې بیا زموږ د زنانو له دفتر جوړ کړی دی، نو ما په خیال چې زه به دا وایم چې مخکې ځان له یو دفتر او یو سیډ ورکړی و، بیا د دغې د وجې چې تعداد لږ و نو تحصیل لی راوستل. موږ اوس دا عرض و خواهش ته یې بلکې دا مطالبه هم وکړله چې خلک ډېر شوي دي زنانه او دلته بېستري کېږي، نو چې بېستري کېږي نو پکار دی چې ځان له سیډ ته یو ځای ورکړی شي.
او د خیبر جنسی یو بل مشر شریف الله وویل چې د پولیټیکل چارواکو په دفترونو کې د دوی مقدمې په وخت نه حل کیږي او اکثر د زنډ ښکار وي.
یو سړی درخواست ویر کی او هغه درخواست ویر کی د هغې پره کومه جرګه ونیول شي، اول خو هغه جرګه په څلور میاشتې کې فایل نشي ویر کول، بیا چې هغه جرګه ونیول شي پیل وي پیلو کی نو په څلور میاشتې کې خو هغه نه کوي چې هغه وکړي. دا خو مقدمې خبره ای، نو بیا تحصیل لاره شي نه تله کی پاغه باندې کوټ آرڈر وشي، نو اغه نه کوټ آرڈر باندې څلور پنځه میاشتې لګيږي. پولیټیکل سے بلا میں دا ویل چې کومه مقدمه ای په کار دی چې قانون دی مطابق په 15 دین کې دی نه 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 دا حل کیږي، ای پی ای حل کوي او په درې میاشتې کې نه 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 پی ای بیا حل کوي.
د خیبر جن سای نوی پولیټیکل ایجنټ نه ځای مشرانو غوښتنه وکړه چې په دې سیمه کې دی زیات نه زیات پرمختیایي کارونه تر سره کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جن سای.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یولس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یوونی مبجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په اتم منټ د پاسا دو بجو،
روختیا او درملنه
په دونی می بجو،
سروے
په درنی می بجو،
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو،
تړون
په پاوکم پینزو بجو.
له جنوبی وزیرستان سره پر پوله پروت د اف آر جنرالي خلک وایي په فوجي عملیاتو کې په زرګونو دوکانونه او کورونه ړنګ سوي دي، خو لا هم د رغونې په اړه یا حکومتي اقدامات نه دي سوي. دوی دا شکایت کوي چې په عملیاتو کې د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د زیانونو خبر خو کیږي، خو دوی خو د دوی ذکر له سره کیږي نه. خو حکومت بیا وایي د برټانیانو دغه ستونزې یې په پام کې نیولي او د هغوی لپاره د بازار جوړولو پلان لري. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
دینی میں قبائلی سیمے جنڈولا بیٹھانی قبائلیون ویائی چھدے طالبانوں پر خلاف رائے نجات پوزی عملیاتو دوی ہم بد زباولی دی، خواہ حکومتی دے انسانی حقوق و چھرواکیو و دے قانون ساز ادارون نمائندگانو دے دوی آغا ملاتڑ کڑائی ندائی چھکم دے دوی حق جوڑی جی اداغا اوالے سرا دے جنڈولا کرڑائی کلی و سے دن کائی احمد جان بیٹھانائی مشال ریڈیو تا پدا رنگ راغ دلائی دائی.
مجا بازار تقریباً زر دکانوں نے مسعود براتل وزیر براتل دا دے وزیرستان دروازہ وا رائے نجات آپریشن سے دا لخاور سر خاور پلا دما پر دکان نو 3 کروڑ روپے بہما نقصان سوئی اوس پہ اگ جائے باندھے منو نہ جوڑ کمرو پچھ منو سکو اس مرو چکم بازار جوڑ دا آم پخوڑ سے جنگڑے لگولی دی دے دی لاکی سے 1.5 کروڑ لڑنگ سو تر اوس پورے حکومت یوی ادارے لمر سرت سے امداد 57 نہ دکڑے او مجا بس دغا سیالائی لے پراتیو مجا خلق دا سے چھڑا نستا
مسکین انقلابی بیٹھانائی
بجلی داسی صاحب دا چی بجلی ہو کستا ہن یوا گھنٹا گی بجلی او درویش گھنٹے نہیں ٹیلی فون نشتا چے پکم خاور شے پکم جائے شے مثال ٹیلی فون نہیں بجلی نہیں داغے خلکو با چکی سمحالی لکه موږ آواز تر دغه پاکستان تر دغه ټغه خلکو پور رسی هغه آواز دې موږ په خپل جب شه پاتې
یو بل قبایلی چې کوم خپل نوم په خپل او شایي زیاتوي
مېمان امام محمد آواز بیٹه نه دا اسپیټال ست سیول اسپیټال جندولا ډیر ستر اسپیټال د خونه په شه ډاکټران ست ا نه په شه دوايي ست ا چې کوم دوايي راسی بارنه ا ډاکټران خرڅي او چې ایمرجنسی موږ جوړ سي موږ ډی خان تاسو بل چې کوم موږ تعلیمی ادارې دي دی جنڈولی سکولونا دی کالجونا دی آغا بالکل لک دی مشران ڈپٹیان نہ کئی یو زیان ور دی او مجھے تعلیم لواجنا ڈیر
دے جنڈولا دے کبلیانو دے دغو نمگڑتیانو او غوشتانو نامے چھ دے ٹانک ڈیپٹی کمیشنر احمد خان وزیر چھ کم دے دغے نیمے کبلی سیمے دے پارا دے پولیٹیکل ایجنٹ حیثیت ہاں لاری خبر کان آغوی سا جواب کان
پارٹی سیکریٹریٹ اوس پالیسی دغه دا چی پو ہیلتھ کے او پو ایجوکیشن کے بچا سرا رعایت نوی دے دے پرای پقیدہ منیٹنگ ٹیمونا جوڑ کڑی دی چی آ با ڈے ٹو ڈے رپورٹ کوی اسکولونو دے اسپتالو پو بارے کے چی چرتے کے سٹاپ نوی دی اغه خلاف با کوی کی اے دے چی کومو مارکیٹ وران شوی دے دے پورسز اوس دے تیو پلان جوڑ کڑی دے چی دے تبا یو خلای مارکیٹ پو جنڈولا کے جوڑی جی جلائے پر ٹول ملک کے بحران دائے اور مر پر کوشش کرو چی دے سارا زیادہ ہی نکی جی
دغو کا بایدانو دا غشتنا ہاں وکڑا چا حکومتی چارواکی دے دے دوی ستونز زر کی سامے دے دوی غشتنے دے نور نزنڈوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو جنڈولا
تاسو مشال ریڈیو اور لکھ سنگ تاسو خبرن کی وری دل د پاکستان د خزانی او محصولاتو سیکریټر د قومي اسمبلی ته ویلی چې فوج د امنیت ضمانت ورکړي نو دوی سرشمیرنه کولای شي. هم دغه سرشمیرنه د پوینا باندې ممکنه ده چې په اپریل یا مئی کې وسی. خو بل پلو په بلوچستان صوبه کې بلوڅ او پښتانه ملت پاله ګوندونو په دې اړه یو بل پروسد دریزونه لري. بلوچ ملت پال په اوسنی حالت کې د سرشمیرنې خلاف دی او پښتانه ملت پال یې غوښتنه کوي. پښتانه دا ده چې که چیرې په بلوچستان کې حالات همداسې وو نو هلته به د سرشمیرنې ارزښت سوي. بریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشران وایي اوس مهال په صوبه کې حالات دې ته مناسب نه دي چې حکومت دې هلته مردم شماري وکړي. د یاد ګوند مشر او پخوانی وزیر اعلی سردار اختر منګل مشال ریډیو ته وویل چې دوی په صوبه کې ځکه اوس مهال د مردن شماری مخالف دي چې یو خوا د دوی خلک به کور کړل سوي دي او بل پلو امنیت نسته. نموړي په دې اړه وویل
په بلوچستان کې چې له تیرو لسو کالو راهیسې کوم یاغیتوب روان دی نو د هغې له کبله خلک له هغو سیمو د بلوچستان نورو برخو او آن تر دې چې سند او پنجاب ته کډه شوي دي. بله خبره دا ده چې مردم شماري کوونکي ډلې به دې سیمو ته څنګه ځي چیرې چې د یاغیتوب له کبله د امنیت نشتوالی دی.
سردار اختر منګل وویل بله مهمه مسله په صوبه کې د افغان کډوالو شتون دی کوم چې د ده په وینا اوس په ښارونو کې آباد شوی دی.
لتیرو
څلوېخت کالو په لکونو افغان کډوال په بلوچستان کې ژوند کوي. هغوی په کیمپونو کې محدود و نه ساتل شو بلکې په ښارونو کې یې مځکې اخیستې دي. تر څو چې دا غیر ملکی کډوال خپل هیواد ته نوی لیږل شوي او یا تر پیژندل کېدو وروسته کیمپونو ته نوی لیږل شوي نو په بلوچستان کې به مردم شماري ډېره ګرانه وي.
د سردار اختر منګل په وینا حکومت باید لومړی بې کور کړل سوي بلوچستان ستانه کړي، په صوبه کې امنیت پر ځای کړي او افغان کډوال له ځایي خلکو بیل کړي او بیا مردم شماري وکړي. خو په صوبه کې د واکمن اتحاد غړي پښتونخوا ملي او ګوند بیا وایي چې په صوبه کې پښتانه او بلوچ برابر دي. خو د دوی په وینا بلوچ مشرتابه شاوخوا څلوېښت کاله وړاندې قصدن پښتانه په اقلیت بدل کړي وو. د یاد ګوند مخکښ او سینیټر عثمان خان کاکړ په دې اړه مشال راډیو ته وویل
په یو اویات کې د بلوچ سیاسي اقتدار رالی، گورنر رالی، وزیر اعلی رالی، دوی را ولاړ شو. د پښتانه په سر کې چې پنځوس برخې مردم شماري وه دا یې راوسته پنځوس دېرش برخې باندې ودروله. خپله پنځوس برخې مردم شماري چې دا یې راواخسته اویا پنځه اویا برخې باندې ودروله. د دې غلط مردم شماري په وجه باندې نن بلوچ دی هغه قومي او د صوبای اسمبلی حلقې په دغه تناسب دوی وړې دي، ضلع په دغه تناسب دوی زیاتې دي، نوکرۍ ملازمتونه فنډونه بجټ دا ټول څه دي دا دوی په دې تناسب باندې وړي.
د سیاسي چارو کارپوه حامد میر وای که په بلوچستان کې له مردن شماري بایکاټ وسی نو د دې مردن شماري به هیڅ ارزښت نه وي. نوموړی وای د شفافې مردن شماری لپاره پکار ده چې بې کوره کړل سوي بلوچستان خپل سیمو ته او افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل سي.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں مردم شماری سے پہلے جب تک افغان مہاجرین کو واپس نہیں بھیجا جاتا
زه فکر کوم چې په بلوچستان کې تر مردم شماره وړاندې که بې کوره شوي بلوڅان ستانه نشي او افغان کډوال خپل وطن ته ونلیږل شي، نو دا مردم شماری به د بلوچستان حالات د سمولو پر ځای لا پسې پیچلی او خراب کړي او د وفاق او بلوچستان ترمنځ به په اړیکو کې لا عدم توازن رامنځته شي.
د یادونې وړ ده چې پښتانه په بلوچستان کې ځان د بلوڅو برابر ګڼي، خو بلوڅان بیا خپله آبادی تر پښتنو او هلته تر آبادکارو ډېره بولي.
د بوریوال کاکړ رپورټ مو ورېدی او سم لستې مې بچې سوې دي. د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. پاکستان پر ایران هر ډول تجارتي او اقتصادي بندیزونه لرې کړي دي. پرون په اسلام آباد کې د خزانه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې سوې غونډه کې له ایران سره د سوداګرۍ پراخولو کړنلاره جوړه شوه. د پاکستان د خزانه او محصولاتو سیکرټر کامیا سمری ته ویلي چې تر څو د امنیت په برخه کې د پوځ د قاډات ور نه کړی سي، نو دوی په هېواد کې سرشمېرنه نسي کولی. رانا محمود د جمعې په ورځ د متحده کامیونمنټ ته یوه غړي د پوښتنې په جواب کې دا خبره وکړه. د اف آر بنو د استادانو اتحادیه د دې سیمې د تعلیم د څانګې د مشر په ځای د احتجاجي مظاهره کړې. د جمعې په ورځ په بکاخیل منډۍ کې د سیمې مظاهرې په وخت استادانو شعارونه ورکړل او غوښتنه یې وکړه چې له مقرري ماتله سوي اووه شپېته استادان دې بحال کړل سي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل ویلي د ګوادر کاشغر پر رفتارۍ یې لا هم د پخوا په شان اندېښنې دي او مرکزي حکومت ورته د ډاډ وړ جواب نه دی کړی. دا خبرې نوموړي تېر ماښام په پټه کې د جنستان له مشر سره د دفتر تر لیدو وروسته یو ګډ خبري کانفرنس ته وکړه. د افغانستان په نګرها کې چارواکي وایي د داعش پر ضد عملیاتو کې پرمختګ کړی او دا مهال د چین ولسوالۍ په مامند سیمه کې جګړه روانه ده. د ننګرهار د والي بیان د اطرالله خوجاڼي بیګام خالیډي ټول چې د افغان کډو ځواکونو لخوا په څیر منازیان ولسوالۍ کې د داعش د ولسوالۍ پر ضد عملیات پیل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په شام کې د یو اوربند لپاره د امریکا او روس ډیپلوماټانو ترمنځ خبرې جدي او تر اوسه رغوونکې دي. جان کیری دا څرګندونې پرون اردن ته په لاره لندن کې د لنډې پاتې کېدنې پر مهال وکړه. د پینټاګون ویاند وایي امریکایي ځواکونه په لیبیا کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر یو روزنیز کیمپ برید کړی. د دې برید په هدف د وسلوالې ډلې یو مشر سوده شوی چې تېر کال په تونس کې په دوه تر ګور بریدونو کې په لاس نرودو پر بدل کړی شي. په دوبۍ کې روان د پاکستان سپر لیګ په لومړي سیمه فاینل کې پرون د پټ کرکټ ډلې پېشور ټیم ته په یوه رنز ماتې ورکول سره فاینل ته ورسېده. دا خو د سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز. خدا چې د پاکستان مطبوعاتو څېړي کلي د رابی اکرم خان زخی او بخشی له سره ساړه سحر زخی او ورو له دې ورسته بیا د پاکستان مطبوعاتو ته پتنه کتنه کوي او د دې ترڅنګ په روانه غړی کې به درته په پای کې بیا د باختر سوریا د کلتوري پروګرام هم واورو. خو دا وخت به راسو د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه چې سراج زهیر به راته له اسلام آباد څخه وړاندې کړي.
نن جنگ روس پڼ خپل ادارې په پاکستان کې په تعلیمي صورتحال باندې لیکلي او وایي د یو نړیوال رپورټ مطابق پاکستان د تعلیم میدان کې د یو سل څلوېښت ملکونو په فهرست کې په یو سل څلېرشتم نمبر دی او همدغه رپورټ وایي چې د پاکستان ګاونډي ملک هندوستان په دې شمېره کې په نویم نمبر دی او رپورټ زیاتوي چې د اعلی تعلیم په میدان کې یوازې ایتوپیا، یوګینډا او نایجیریا له پاکستان شاته پاتې دي. د ادارې په وینا چې په پاکستان کې د صلاحیتونو کمی نشته او همدا وجه چې اکثر په نړیوال کچ د پاکستان طالب علمانو په نورو ملکونو کې د تعلیم په میدان کې ډیر لوی نوم پیدا کړی دی، خو د دوی په خپل ملک پاکستان کې ورته هغه عمره اسانۍ نه ورکړی کیږي چې دوی په خپل صلاحیتونه راښکاره کړي. ادارې د دې مسلې غټه کمزوري د حکمرانانو تعلیم مړښت خاص توجه نه ورکول ښایي او وایي که چېرې حکومت پرمخت غواړي نو په تعلیم به خصوصي توجه ورکوي. دریا اخري کې لیکي په داسې صورتحال کې به حکومت او هایر ایجوکیشن لا د دې خبرې ادراک کول پکار وی او سنجیده ګامونه به پورته کوي چې یوازې یونیورسيټیو او په کالجونو جوړولو باندې کار نه کیږي، بلکې خپله تعلیم ورکول ضروری دي او د دې لپاره به د خو استادانو ټاکنه، غوره نصاب او یو خپله تعلیمي ماحول پیدا کول پکار وی. بل په لور د پیښور نخ پریدونکو مشرک روس پڼ خپل ادارېږي کوي چې د خیبر پښتونخوا زیاتره علما د مدرسو رجستریشن په حق کې دي او غواړي چې مدرسې د حکومت سره رجستر شي او د دې کې اصلاحات وشي. نو پکار دي چې صوبایي حکومت دا معاملہ پا داسی جوڑ حل کری چی ور سرہ چاہتا تکلیف و نرسی او نا پا دی کار کی نور زنٹ پا کار دے ادھر یہ مخ کلی کی چی دا مدرسو ریزسٹریشن او دا عالمانو پا دی اتفاق پورا نہ دے بلکہ کد دی گام سرا امن تا و درسی نو عالمانو لدی لڑکی نور ہم دو قدمہ مخ کی تلل پا کار دی بائی چی عالمان او دا مدرسو زدکون کی دا ہم اگوری چی سوک دا دوی پا نم خوخ پل ناولد مقصدونا نتر لاسکوی او دا داسی خلکو نشاندہی ام پا کار دا ادریا اخیر گلی کی چی دا مدرسو ریزسٹریشن سر بٹول مدرسی او دا دوی استازان او زدکون کی دا حکومت سر پرستے کی ورشی او دا دوی دا پارا آسانے پیدا کول با دا حکومت ذمہ واری وی نو پا کار دا چی حکومت او علیمان دا مدرسو اصلاحات او ریزسٹریشن زر تر زرا مکمل کری
دستی میں حالات او دا نڑے مطبوعات
فائنانشل ٹائمز رسپانے لکھی دا پاکستان پبلوچستان صوبہ کی پدی روسی کی اسلامی دولت وسلہ والی ڈلی لخوا دی حملے ذمہ واری منولو پاس پسیم کی دیا دی ڈلی د نفوس پاڑا دخل گو اندیشنے پیدا سوی دی بلخو واشنگٹن پوسٹ رسپانے پا افغانستان کی دا حساب اخستنی و رپورٹ پا والا لکھلی چپکی کی پیدا ہیواد کی دا امریکا انسپیکٹر جان صاحب کو سرگندونی پگوت سوی دی ملیحا مرزاد تبا واشتو
فائنانشل ٹائمز رسپانه لیکي کله چې دوه اونۍ وړاندې په کوټه کې یو ځانمرګي بریدکونکي حمله وکړه نو هغه وخت بختیار محمد نومیتن یوې سیمټي ستنې بچ کړو. هغه د هر څه په خپل سترګو ولیدل او وایي چې ټول عمر به دا وحشتناکه پیښه هیره نه کړي. د بختیار محمد چایخانه بهر په برید کې 14 کسان وژل شوي ول. رسپانه لیکي د دغه برید ذمہواري اسلامي دولت وسلوالو منلې وه چې وروسته یې دا اندېښنې راپورته شوې دي ګواکې دغه ډله او ملګري یې په بلوچستان صوبه کې خواره شوي دي چېرته چې بهرني پاسپورټ لرونکي کسان ډېر کم تللی شي. رسپانه د یو پاکستانی چارواکي له خولې لیکي چې د داعش د موجودیت نښې ښکاره کېدل شروع شوي دي. د رسپانې په خبره د شام په شمالي برخو او په عراق کې د نفوس پس اسلامي دولت وسلواله ډله ورلمخې په افریقا کې د بوکو حرام او شباب ډلو سره رسمي او غیر رسمي معاهدې کړې دي. رسپانه لیکي کارپوهان وایي که څه هم په ایشیا کې داعش د خپل اثر د پراخولو فعاله کوششونه نه کوي خو بیا هم په سیمه کې ګڼې ځایي وسلواله ډلې د داعش له نوم سره ځان تړل غواړي. فائنانشل ټایمز لیکي له ایران سره د بلوچستان جغرافیایي نږدېوالی د اسلامي دولت وسلوالو په لاس د خپلو فعالیتونو لپاره موقع په لاس ورکولی شي. رسپانه زیاتوي ایران په عراق او شام کې د حکومتونو ملاتړې هیواد دی چې دواړه د اسلامي دولت وسلوالو دښمنان دي نو ځکه د دې ډېر امکان موجود دی چې دغه وسلوال پر ایران حمله خپل هدف وګرځوي. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي کچرې افغانستان یو بله لویه زلزله ولړزوي نو آیا د افغان پوځ لوی مرکز ودانې د ټکانونو زغمولو لپاره مضبوطه ده که دا امکان شته چې پوځیان تر ملبې لاندې راشي. رسپانه لیکي په افغانستان کې د بیا رغونې د چارو ځانګړي انسپکټر جنرال جان ساپ کو دا امکان نه ردوي. د زیارت پر ورځ ساپ کو ویل چې د افغان پوځ لپاره د امریکا په پیسو جوړه ودانه چې د یو سل 55 ملیون ډالرو لګښت پرې شوی کېدی شي د کومې لویې زلزلې توان ونه لري. جان ساپ کو امریکایي پوځي مشرانو ته د حساب اخیستنې په یو رپورټ کې وویل چې که څه هم پوځي ودانه په عمومي ډول د ټیکې له شرایطو سره سمه جوړه شوې ده خو دا معلومات یې ترلاسه کړي دي چې کېدی شي په تعمیر کې ځینې نیمګړتیاوې موجودې دي. سوپکو د انجینیرۍ هغو معیارونو ته په اشاره کولو سره وایي چې د لویو ودانو بنیادونه دې داسې جوړ کړل شي چې په برخو کې دې تقسیم وي چې دا ډول په حرکت کې اساني وي له دې سره ودانیو ته د زیات نقصان رسېدو احتمال کم وي. د رپورت لمخې دې ته په کتلو سره د افغان پوځ لوی مرکز ودانه د امریکایي انجینیرۍ په معیارونو پوره نه ده.
دا د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات چې ملیحا میرزاده وړاندې کړل او یو بل رپورټ ته راځو. امریکایي ځواکونه په لیبیا کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د روزنیز پر یو مرکز برید کړی. د امریکا دفاع وزارت ویاند پیټر کوک وایي د برید هدف د دې ډلې هغه مشر و چې تېر کال یې په تیونس کې بریدونو کې لاس درلود. په وروستیو میاشتو کې دا په لیبیا کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکایي ځواکونو دوم برید دی. اجملان په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوکوای د جمعې په ورځ د دې برید هدف د وسلوالو یو مشر نورالدین شوشان و چې تونسي چارواکي په تونس کې د 2015 کال د مارچ په میاشت کې پر یو موزیم برید کې مجرم ګڼي. د امریکا پوځ دا برید د ترابلس لویدیز ته پروت د صبراتا په خارګوټ کې د وسلوالو د روزنې په یو کم کړي. پیټر کوک دا ونه ویل چې په برید کې نورالدین شوشان وژل شوی کنه، خو ویل چې چارواکي د برید د نتایجو پارسونه بوختي. اخوا یو شمیر نور امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دی یاد شوي یو شمیر رسنیو ته ویلي چې ډېر احتمال شته چې نور الدین شوشان به په دې برید کې وژل شوی وي. په صبراتا کې ځایي چارواکو ویلي چې تر یو څلوېښتو زیات کسان په برید کې وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک خبریالانو ته وویل دی وایي موږ دا روښانه کړي چې د داعش د وسلوالې ډلې سره هر ځای چې دوی سره راپورته کړي مقابله کوو. دوی د امریکا متحده ایالاتو ته مستقیم ګواښ دی. دوی پر امریکا او زموږ پر متحدینو بریدونه کوي. موږ به د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره مبارزې ته دوام ورکوو او د خپلو ملي ګټو ساتنه به کوو. دا یو مورد و چې موږ ته په لیبیا کې د داعش پر ضد د برید فرصت ښکاره شو او برید مو وکړ. موږ باور لرو چې دا یو بریالی برید و. د امریکایي چارواکي ویلي چې د برید پر مهال په سیمه کې د پام وړ شمیر وسلوال موجود و. د ټونس په یو ساحلي تفریقا کې د 2015 میلادي کال د برید پر هم پر نور الدین شوشانه چول شوی و. د امریکایي ځواکونو د برید په وروستیو میاشتو کې په لیبیا کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکایي ځواکونو دویم برید دی. د سې شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لیبیا کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې زیاتېدونکي خطر ته په اشاره وویل. هیواد یې له خپلو متحدینو سره کار کوي او په لیبیا کې به د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د خطر د پراخېدو د مخنیوي لپاره شته فرصتونه وکاروي.
دا مشال رادیو ده.
د یورپ د فوټبال د اتحادو ټولنه یو ای اف ای په افغانستان کې د ماین له قربانیانو سره سژنه مرسته د ایټالیا د یونټوس د فوټبال د کلب د ناتو لوبغاړي پاول پوګبا په لاس پاري. یو ای اف ای فرانسوي پوګبا ته د دنده سپارلې چې د دې ټولنې سژنه مرسته د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپاري. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د ایتالیا د تورین ښار د یوونتوس د کلب فرانسوي لوبغاړی پاول پوګبا وایي د خوشاله دی چې په افغانستان کې د ماین له قربانیانو سره د اروپا د فوټبال د اتحادیو د ټولنې یو ای اف ای د کلنۍ مرستې د سپارلو لپاره غوره شوی. پوګبا په یو ټلویزیوني مرکه کې چې د یو ای اف ای پر رسمي ویبپاڼه خپره شوې وایي د ماین له قربانیانو سره مرسته د ته وریادوي چې روغ رمټ دی او فوټبال کولی شي.
دا زما لپاره ستر ویاړ دی چې په دې کار کې ونډه اخلم او ورته غوره شوی یم. دا یو ځل بیا راښیي چې موږ څومره نیکمرغه یو چې فوټبال کولی شو او روغ یو. زه په رښتیا ښه احساس لرم چې دا کار کوم او غواړم له هغو مننه وکړم.
د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ پروګرام د یو ای اف ای مالی مرسته خورا مهمه بولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرکز د عامه اړیکو مسؤل نورالله الهام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مرسته به د ماین د قربانیانو له روغتیا سره مرسته وکړي.
توقع میکنیم که ما بتونیم از این فرصت برای
تمالر چلې دې فرصت څخه به په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو لپاره سم استفاده وشي. معلولیت کله ناکله د دې باعث کیږي چې ځینې کسان انزوا خوخه او ځان له ټولنې لري احساس کړي. د دوی مرسته د دې باعث کیږي چې د معلولیت لرونکو کسان په ټولنه کې مدغم شي. د یو ای اف ای په مالی مرسته هغو افغانانو ته چې ماین ټپیان کړي د وجود مصنوعي غړي او د فیزیوتراپي امکانات چمتو کیږي. د دې مرستو یو برخه د فوټبال د هغه ټیم د لګښت لپاره هم په پام کې نیول شوې ده چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په کابل کې د ماین د قربانیانو د بیا رغونې په مرکز کې جوړ کړی. ښاغلی الهام وایي د مرستې په افغانستان کې د ماین له قربانیانو سره د نورو مرستې هم جلبولای شي. دا مرسته به نور افراد او افغاني مؤسسې هم وهڅوي. موږ ډېر ښه سوداګر او سیاستوال لرو چې کولای شي له معلولیت لرونکو کسانو سره چې په افغانستان کې د هغو شمیر د نورو هیوادونو په پرتله خورا زیات دی د همکارۍ او مرستې په برخه کې خپل ټولنیز مسؤلیت ترسره کړي. په افغانستان کې د ماین له قربانیانو سره د یو ای اف ای کلنۍ مرسته په داسې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته سپارل کیږي چې د اروپا د فوټبال د شپاړسو غوره کلبونو د اتلولۍ لوبې د سې شنبې په ورځ پیلېږي او لومړۍ لوبه به د ایټالیا د یوونتوس او د جرمني د بایرن ټیمونو ترمنځ وي.
د احمد تکل رپورټ موریده. یا اوس هم د ژمنۍ سره سم 19 پروګرام د باختر ستوري چې تاسو ته بازمت عابد وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربیم. په نننۍ خبرونه کې به د غزل د بابا امیر حمزخان شینواری د 28 تلین په یاد د هغه د شاعرۍ اغیز په یو ریپورت کې وړاندې کړو. بیا به لوتلي لیکوال محمد نومان دوست سره د هغه په لنډو پیغامیزو لیکونو خبرې ولرو او په اخیره کې به د فرهنګي شخصیت ارواخاد محمد زبیر حسرت د یادغونډې ریپورت هم وړاندې کړو. لومړی ریپورت ترازو د پښتو ژبې مشهور شاعر او د غزل بابا امیر حمزخان شینواری چې په شاعرۍ کې په تغزلي بڼه د پښتون قوم د یووالي پیغامونه ورکړي لنن څخه 22 کاله وړاندې وفات شوه. خو د شاعرۍ اغیزې په لر او بر پښتنو خور دی. دا چې حمزه بابا د ادب په میدان کې څومره برلاسی و او یا دا چې د پښتو ادب لپاره څومره مؤثر ثابت شوه دا پښتنې په دغه ریپورت کې ځواب شوي دي. په شلم پیړۍ کې که د پښتو ادب او شاعرۍ ته تم شو نو یو شمېر داسې وتلې نامې به مخې ته راشي چې د خپل کړي کار له برکته به په پیړیو پیړیو یادېدلی شي. په دغه نامو کې یو هم د پښتو د غزل د بابا امیر حمزخان شینواری ده چې شعرپوهان یې د کلاسیکي او معاصرې شاعرۍ ترمنځ پل بولي. د رحمان بابا له شاعرۍ وروسته بیا د حمزه بابا تر دورې پورې د پښتو شاعري د جمود ښکار وه. خو کله چې ورته ستر حمزه د زړه وینې ورکړي نو د پښتو شاعري ځوانه کړه. ځکه خو حمزه بابا خپله هم وایي ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون وایي چې حمزه بابا په خپل شاعرانه قوت سره پښتو شاعري له جمود څخه راوېسته.
د استاد حمزه د غزل راټوکېدل په داسې یو مهال شوي دي چې دغه مهال پښتو شاعري هغه د نازک خیالۍ او هغه د شعر د واقعي تعریف پر بنسټ باندې تته وه. منځی کې هم پیر محمد کاکړ او شمس الدین کاکړ رامنځته شوي دي. ګنې تر هغه وړاندې د کاظم خان شاهدانه بیا تر دده تر مهاله پورې زموږ د پښتو غزل چې دی دا تت دی. خو استاد حمزه چې کله رامنځته کېږي او د ده غزل او د ده فن رامنځته کېږي دا مهال په غزل کې نوښت راځي، همدغه صنف ته زیاته توجه کېږي. استاد حمزه یو کمال دا کوي چې دغه ترکیبونه چې دي او همدارنګه د شاعرانه تصویرونه چې دي دا پښتني کېږي.
لیکوال او ژباړن محمد اسب شینواری وایي له حمزه بابا نه وروسته په ګرده پښتونخوا کې او په ځانګړي توګه د خیبر درې د سیمې شاعرانو د هغه پیروي وکړه چې وروسته یې د حمزه د مکتب نوم خپل کړ.
په پښتو ادبیاتو کې چې کوم ادبي مکتبونه دي ابوالمراد ابن حمزه شینواری پکې د خپل یو ځانګړي مکتب څښتن دی. په ځانګړې توګه په غزل کې چې بیا د غزل د بابا لقب هم ورکول شوی د ارواښاد حمزه نه وروسته چې په کوزه پښتونخوا کې په ځانګړې توګه په خیبر کې څومره شاعران تیر شوي دي په یو ډول نه یو ډول پیدا حمزه د غزل سیوری غوړېدلی و او د هغه د مکتب پیروي کړې ده. او زه مطمئن یم چې په دې سیمه کې څومره شاعران وروسته هم راځي هغه به د حمزه د مکتب تر اغېز لاندې اوسي.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد ضیاءالرحمن اسرت وایي چې حمزه بابا چې کومو فلمونو ته سندرې لیکلي هغه هم تغزلي بڼه لري.
حمزه شینواری سره دې چې دی یو د پښتو ژبې یو ډېر استاد شاعر و، دې تر څنګ یو استاد ناصر هم و. لکه څنګه چې د شعر و شاعرۍ په ډګر کې هغه هم په غزل کې د عمره پیاوړی و، دغه ډول یې د فلمي سناریو د لیکلو وړتیا هم لرله. په عین وخت کې همدغه فلمونو لپاره ده به شاعري هم کوله. یوه دغه بېلګه راخیستل شوې چې د اشناوې مینه ښه ده خو یوه خبره واوره دا چې له لمنې نه نیول به پکې نه وي او پلاو دې له مخه اخلم پښتنې خو تا مې واوره زمری غوندې به ګوري شرمېدل به پکې نه وي.
استاد لال پاچا ازمون وایي چې حمزه بابا د ژورو خیالونو تر څنګ ژورو فکرونو ته هم د شعر جامې په تن کړي دي.
پخوا غزل یوازې یوازې عشقي مسایلو ته وقف و او عشقي خبرې به پکې وي، مګر په فکري لحاظ باندې غزل زموږ تتو. استاد حمزه یو کمال دا وکړه چې د نازک خیالۍ تر څنګ او د غزل دغه شعري او هنري اړخ پر غښتلتیا سربېره یا د پامغه رنګ کې پختو غزل چې ده هغه ته د فکر جامه هم ور واغسته، او هغه فکری جامه د قاموالی وه، پښتونولي وه، هغه بشرپالنه وه چې هغه د شعر ته ورننه ویسته، او غزل یې هم ژوند پیدا کړ، هم خوند پیدا کړ. ژوند دی چې و هغه په فکر کې و، خوند دی چې و هغه په خیال کې و.
د حمزه بابا له آثارو څخه تر دېرش عنوانو پورې شاعري او نثري کتابونه خپاره شوي، او یو شمېر ناچاپه آثار هم ترېنه پاتې شوي. د پاکستان حکومت د هغه د مړینې وروسته د هغه د کړي کارونو په پایله کې صدارتي تمغه هم ورکړه، او د خیبر پښتونخوا حکومت د هغه په مزار ګنبد او کمپلیکس ودان کړي دي. حمزه بابا په 1908 میلادي کال په لوړګي کې زیږېدلی و، او په 1994 میلادي کال د فروری په 13 نیټه وفات شو، او په لوړګي کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، کره کتونکي او لیکوال محمد نومان دوست په دې وروستیو څو کلونو کې د فیسبوک له لارې لنډې خو له پیغامه ډکې لیکنې خپروي چې ګڼ شمېر مینوالي موندلي دي. له نوموړي سره مو په همدې اړه لنډې شان مرکې ته را بولم.
دوست صاحب، د لنډې کیسې د لیکوال په توګه چې تاسو په شروع کې لنډې کیسې لیکلي او په دغه برخه کې مطرح شوي هم وایي، اوس لنډې کیسې لیکي؟
ولا اوس خو ډیر نه لیکم، زما د لنډو کیسو هغه اوج دوره سوه، هماغه د داستانو مجله وه ستاسو کیسې مورته راتللې، زما مورته راتللې. له هغې نه وروسته که زر ته وایم، تقریبا په شپږو کالو کې میله یوه لنډه کیسه لیکلې ده، بیا مې چاپ کړې نه ده. د دې یو علت همدا ده چې فیسبوک رامنځته شو، لنډو نه لنډې خبرې رامنځته شوې، نو هغه کیسې چې به مونږ لیکلې هغه موډ اوس نه لرم. او بل یو داسې مهمې موضوع پیدا کول دا هم ډېره غټه خبره ده چې هغه تلپاتې عمر ولري، هر څه وخت لستونکی ولري. د داسې موضوع پیدا کولو سره هم په ستونزه کې یم، نو همدا علت داسې لنډه کیسه مې
بلا
خبر ہے تقریباً ریاضت تاب نه لرو نو کتاب هم لاس وته لای.
تاسو په دوړو پښتنو کې د فیسبوک حواله ورکړه، ک فیسبوک ترا شو او بیا په فیسبوک کې ستاسو لندو لیکنو ترا شو چې تاسو د پیغام په توګه ورکوي، هغه هر یو د کیسې موضوع کې دی چې غو تاسو په یو پیراګراف کې خلاصه کړی وي. د دوا جه څنګه
داستانو مجله کې به د بازو هندي لیکوالانو ډېر وړي وړي کیسګي به په اصطلاح تاسو مغول ستاسو ډېر متاثر کړم. ها اوس دومره لویې خبرې سپدی وړه کیسه کې رامنځته کېږي، په سلو پنځه کرښو کې وړاندې کېدلی سي، هماغه خوند هم ترېنه سړی اخلي، هماغه ذوق هم د سړي خوړوب کې، نو څه ضرور ده سړی اوږدې خبرې. البته دا معنی نه ده چې زه د لنډې کیسې نه فکرم، ولې اوس هم زما موندا عادت سوی ده چې ډېره مهمه موضوع یې او زه کولی شم په درې کرښو کې وړاندې کوم، حتی څلورمه هم ورته نه لیکم. د دې یو علت دا ده چې زه څه لیکم، هغه د یو شاته یو پیغام یې، شاته یو درد یې، شاته یو فکر یې. زه غواړم دا فکر زه چاته ورسوم، دغه فکر څومره په لنډو جملو کې رسول کیږي هغه عمر په اوږدو جملو کې مشکل کیږي، خلک بیا په حافظه کې نسي ساتلای.
دا خو در سره زه ځکه منم چې زه هم ستا دغه لندو لیکونو یو لوستون کیم، او قدر ته وایم د شعر په توګه مې ځینې ستا غ لندې خبرې، لند پیغامونه په ذهن کې ثبت شوی دي. او که نه مانی روزه تاسو ته اوس دا هم ویلې شم چې تاسو په یو ځای لیکلی چې سو ځل دي هڅه وکړل چې د غنو جال ورانه کې خو ډیر ته لاس ونیسي. دا ځکه چې تاسو د خپل کور دورانې دو حال لیدلې دي، نو کده دغه سی لندو لندو لیکونو نزب ورته کی سی و ما د لندو لندو کی سونا یو دو درې د مشال راډیو اوریدونکو ته وای خوشاله بشو.
مجرم،
اها،
خار کی جو وهون کی ګرځیدل رشوت خواره ګرځېدل، خائنان ګرځېدل، قاتلان ګرځېدل، او په دکان کې قفس بند و. زرق په سترو سترګو ګرځېدونکو ته کتل، ورو ورو یې غاړې کولې، شاید ویلې دا مجرم لکه چې زه یم.
ډېر الله، داسې یو بل که هم وي،
یو نفر وفات شي په سلګونو کسان ورته راټول شي، په ټول ولس په تدریجي مرګ اخته دی. څو کسان یې وینې زبیخي، خو لږ تر لږه څوک یې د دفتر دروازه هم نه ټکوي.
ډېره مننه دوست صاحب، خوشحاله وم.
تاسو مننه بس.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، محمد زبیر خاکسار چې اوږده کلونه یې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون سره همکاري لرله او په دې وروستیو کې د ننګرهار د والی فرهنګي سلاکار ټاکل شوی و، تیره میاشت د ناسرګندو وسلوالو لخوا ووژل شو. د نوموړي په یاد د تیرې پنجشنبې په ورځ د ننګرهار ولایتي ادارې یوه غونډه رابللې وه چې په لسګونو لیکوالو او د هغه د شخصیت مینوالو پکې ګډون کړی و، او یو شمیر لیکوالو د هغه په فن او شخصیت مقالې واورولې. نور حال په ریپورت کې درکوو. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې خاطر یې د هغه یاد تازه کړ چې دا وښیي چې خاکسار یوازې د خپلې کورنۍ پورې منسوب شخصیت نه و.
لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په دې باندې ډېر خفه یو چې زمونږ یو تکړه ژورنالیست او لیکوال تناز خاکسار صاحب موږ څه وخت مخکې بدبختانه د لاسه ورکو شهید شو. نو نن د هغه یادغونډه لرو او هدف مو دا و چې د خاکسار صاحب ملګري لیکوالان، ځوانان او کورنۍ را وغواړو، دعوتو ته ورکو، د هغې په یاد کې ځنه دوستانو چې کومې لیکنې لرلې هغه موږ سره شریکې شي، او کورنۍ ته اطمینان ورکړو چې خاکسار یوازې په یوازې دغه د کورنۍ پسې منصور نه دی، بلکې خاکسار په سلهاو په زرهاو په زړونو کې ځای لري، او بالخصوص زما په زړه کې خو ډېر زیات ځای لري. دغه مناسبت باندې مو نن یوه غونډه جوړه کړې ده.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې د ارواښاد خاکسار د استعداد بېلابېل اړخونه یاد کړل. وی ویل چې فرهنګي او ملي غونډې به د هغه په ویاندوی سره ښکلې وي.
د موسیقۍ سره سروکار لري، د تیاتر سره سروکار لري، د مزاح سره سروکار لري، د انانسرۍ سره سروکار و، د ژورنالیزم د مسلک سره سروکار و، د لیکوالۍ سره و. یو فرهنګي طبع او مزاج یې درلود، او یو ځانګړی استعداد یې په دې برخه کې درلود. یو بهترین مشاور و. او بل دا و چې مثلا فرهنګي مجالس معمولا د ده په خندا او د ده په مزاحیه ټوکو او مزاقو باندې ډېر دغه منور و. مجالسو کې دغه مسایل ډېر تفریحي موضوعات ډېر مطرح دي. نو دی د هر ادبي او فرهنګي مجلس د یو مال کې حیثیت درلود.
استاد لال پاچا ازمون چې له ارواښاد محمد زبیر خاکسار سره یې اوږده کلونه ملګرتیا لرله، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې خاکسار ننګرهار ته یو شاعرانه شور بخلی و.
ځینې کسان چې دي د ټولنې د رغښت، سمون او خوشحالۍ دپاره یو زیری لري، یو شور ورکوي، د ټولنې یو حرکت کې راولي. خاکسار یو له هغو کسانو نو چې د ننګرهار ته یو حرکت ورکړی و، یو شور یې ورته ورکړی و. هغه شور شاعرانه شور و، هغه شور چې و هغه د ژوند شور و، هغه شور چې و هغه دلته د خلکو د هڅونې شور و. متاسفانه موږ نه دغه شور لاړ، او اوس ننګرهار چې دی هغه خاکسار چې دا چرګۍ او ادبي محفلونه به پې ګرمو، دغسې مجلسونه به پې ګرمو، غل موږ سره نشته.
ارواښاد محمد زبیر خاکسار د جنوري په 9 نیټه د ننګرهار ولایت په سخرود ولسوالۍ کې له ناسرګندو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو، او خاکي جسد یې د جلال آباد ښار په مقام خانه دیره کې خاورو ته سپارل شوی. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. ښه د آباد اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
سلام نو ستر مسی وقت د سحر او وقتی وقت د گرمی ټولس بجې سپې د مشال ریډیو د کولاګړی کی مزاب الله کا کړه کله کوم نن د خالي بس د 2014 نن د کال د جنوري شلمه کې ده د په دغه روانه غړي چې دغه د خبرو او سندرو ده چې تاسو به په دې ټلیفون کوي او سندرو به تر تاورو تاسو وخت لري کوم وخت نه وړم دا وخت یو څه کېږي.